د غرمې 12 بجې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، تر یوې بجې د ازادۍ راډیو په دې یو ساعت خپرونه کې د درسي ساعت او د ازادۍ میلمه پروګرامونه خپرېږي. خو لومړی خبرونه واورئ. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه په یو تازه راپور کې هغه محدودیتونه یو ځل بیا یاد کړي دي چې میرمنې او نور افغانان ورسره مخامخ دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په دې راپور کې چې نن خپور شو، د دې سازمان په دفترونو او نورو حکومتي او غیر حکومتي ادارو کې د ښځو پر کار، د نجونو پر زده کړو د بندیزونو او په هرات ولایت کې د چادري د جبري کولو او نورو مواردو یادونه کړې. په راپور کې د مرګ د سزا او نورو بدني سزاګانو، همداراز د پرزیدلي جمهوري نظام د وسلوالو ځواکونو له غړو سره د ناوړه چلند او نورو سرغړونو یادونه هم شوې ده. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په بدخشان ولایت کې په یو ترافیکي پیښه کې 15 کسان مړه او یو شمیر نور ټپیان شوي دي. په بدخشان کې د طالبانو د امنیت قمندانۍ ویان احسان الله کامګار ویلي دي چې د شنبې په ورځ یو فلاینګ کوچ ډوله موټر په ارغنجخا ولسوالۍ کې له سړک څخه واوښت او یوې کندې ته ولوېد. د پیښې په قربانیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د طالبانو د حکومت د ترافیکو اداره وایي چې په افغانستان کې د ترافیکي پیښو اصلي لاملونه د موټر چلوونکو بې احتیاطي، د ترافیکي مقرراتو نه مراعتول او د موټرو ترمنځ د خوندي واټن نه ساتل او نور موارد دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د آذربایجان له زندانونو څخه د 14 افغان بندیانو د خوشي کېدو خبر ورکړی. د وزارت د شنبې په ورځ په یو بیان کې لیکلي دي چې 14 افغان بندیان د آذربایجان د مشرتابه په امر خوشي شوي دي. په بیان کې د آذربایجان د دې اقدام مننه شوې، خو دا پکې نه ده، دا یادونه پکې نه ده شوې چې د افغانان په کومو تورونو په آذربایجان کې بندیانو. د پنجشنبې په ورځ د فبروري په 6 هم د بهرنیو چارو وزارت د متحده عربي اماراتو له زندانونو څخه د 108 افغان بندیانو د خوشي کېدو اعلان کړی و. ویل شوي چې دا بندیان د متحده عربي اماراتو د ملي ورځې په مناسبت د اماراتو د مشرتابه لخوا خوشي شوي دي. متحده عربی اماراتو د تیر کال په لومړیو کې هم له 40 ډیر افغان بندیان خوشی کړي وو. او د کرکټ د شل اووریز نړیوال جام د لوبو په لړۍ کې د افغانستان لوبډلې د نیوزیلند سیالي لوبډلې ته د 103 منډو هدف وټاکه. د لوبې پچه افغانستان وګټله او د بیټنګ یا توپ وهنې پرېکړه یې وکړه او تر پایه یې د شپږو لوبغاړو په زیان سره 102 منډې جوړې کړې. د 2026 کال د شل اووریز نړیوال جام لوبې چې پرون پیل شوې، سږ کال د هند او سریلانکا په کوربتوب ترسره کیږي او دا د افغانستان لومړۍ لوبه ده.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول جوړ روغ او صحت مند بیاست، شرح لاس دی ولسم ټولګي وت ولا دولسم لوست. لکه څنګه چې په تیل وست کې ځینې پسته بدن ژوندي موجودات وپېژندل، بې شمزي حیوانات مو وپېژندل، د دوی ډولونه مو وویله، ورسره مو کړي لرونکي چینجیانو ځانګړتیاوې وپېژندلې. په تیل وست کې مې ویلي وه چې راځو په بل وست کې به موږ او تاسې د دغو کړي لرونکي چینجیانو ډولونه وپېژنو. نن ورځ راځو د هغو کړي لرونکي چینجیانو سره ځینې نور موضوعات په هم موږ زده کړو. زموږ او ستاسې درس د یو نوي مصفې څخه تر اووه نوي مصفې پورې دوام وکړي. رازو لومړی ارث وارم یا هم د ځمکې چینجی پیژنو. د ځمکې چینجی چې دی لاتینی نوم یې د اولیګوشتا په نامه سره دی، او دغه لاتینی کلمې څخه اخیستل شوی دی، د دوو لاتینی کلمو څخه چې اولیګوس په لاتین کې د څو او یا لږو، او همدارنګه شتا چې د هغه د تار په معنا سره ده. یعنی دوی چې دی د ځمکې د چینجان هغه د علم څخه باز کوي، او دوی چې دی د څو کړي څخه جوړ شوي، او دغه حیوانات چې دي د لمبریک سټرس په نامه سره هم یادیږي. او دغه چینجان چې دي خپل دغه دي دوه تناظري دي، مثال دوه اړخیزه دي، او د دې چنجانو بدن چې دی استوانهی کړي څخه جوړ شوی دی، او پرته له لومړی او اخرنی کړي څخه نور ټول چې دی خپل په ځان کې سلور جوړې شته لري. شته چې دی دغه ورښتانو جوړښتونه دي چې د هغه په واسطه دوی چکوي حرکت کوي، او دوی چې دی مشخص سر او حسي غړي نه لري، یعنی د دوی دواړو خواوې چې دی مطلب پر دواړو خواوو د دوی نه معلومیږي چې کوم ځای کې چې دی سر وجود لري، یعنی سر یې په دوی کې نه معلومیږي. او د بدن بهرني برخه کې چې د لکه څنګه چې نمجن جوړښت لري، نو د دې په خاطر موږ وایو چې د دوی بهرني برخه چې ده د کیوتیکل په واسطه پوښل شوې ده، او همدارنګه د دوی په بدن کې چې بدن چې دی ځینې چې دی دو دېرش او د دو دېرش څخه تر اووه دېرش پورې کړي څخه جوړ شوي دي. او دوی همدارنګه د کلتریوم په نامه یو پړسېدلی برخه هم لري چې په هغه ځای کې د دوی هګۍ چې کېږي انکشاف کوي، او د بدن په خالیګه چې ده هغه له مایع څخه ډکه وي چې هضمي نل پکې کې واقع دي. ورپسې راځو ژوره چې ده هغه هم د کوم چینجیانو کړي لرونکي چینجیانو له ډلې څخه ده چې د دوی بدن چې دی د څلور څخه تر شپږو انچو پورې دی، او د کړي شمېر چې دی درې دېرش دانې دي. او دوی چې دی خپل په ځان کې د ځمکې چینجیانو په څېر دغه نه لري، شتانه لري چې ویښته ډوله جوړښتونه خپل په ځان کې نه لري، او دوی عموما په خوږو اوبو کې وجود لري. نو ځکه همیش ویل کېږي چې باید د خوږو اوبو په څښلو په وخت کې باید موږ احتیاط وکړو تر څو د دوی د دغه ژورو سره مخامخ نسو، او همدارنګه د دوی کم بدن چې دی په مخکینۍ برخه او مخرج په وروستۍ برخه کې چې د خوله واقع ده، چې دغه خوله کې چې دی چوشک ته ورته جوړش دی، چې دغه چوشک چې دی دوی خپل د ښکار کولو د پاره ورڅخه استفاده کوي، چې پر خپل مثال کوربه باندې پر کوربه باندې د خپل چوشک مشلي، او خپل د وینه د ابل چوشک په واسطه د غایوان وینه زبیشه، چې په دې سره د او په دغه وخت کې دوی یو ډول انزایمونه په د زخم په ماده کې یو ډول ماده په زخم کې چکی څه سي تر څو هغه وینه چې سي لخته نسی پلان نسی. او دوی چې دی مثال دغه د خپل وزن چې دی درې برابر وینه کشولای شي، او د دغه حیوانات څخه په طبابت کې په ډیر ښه ډول څخه استفاده کوي، په طبابت کې ډیر مهم رول لوبوي. ورپسې راځو د کړي لرونکو چینجیانو اهمیت وایو. ځینې کړي لرونکي چینجیان چې دی هغه په غذایی زنځیر کې د نورو حیواناتو لپاره د مثال د خوړو جوړو برابرولو لپاره ورڅخه کار اخلي، همدارنګه ځینې چې دی په زراعت کې ورڅخه مثال حاصل خیزه کوي، لکه د ځمکې چینجیان چې دی هغه چې کله په ځمکه کې وزي او ننوزي ځمکه اړوي راړوي، چې دا د ځمکې لپاره ډیر مفید ګڼل کیږي، همدارنګه ژوره وچې هغه په طبابت کې ورڅخه استفاده کیږي. د کړي لرونکي چینجیانو ورڅخه د اغزی پوټک فایلم پیژنو، یا هم د اکاینو درماتا په نامه سره دوی هم یادیږي په لاتین کې اصلي نوم چې دی، او دوی چې دی د دوو یوناني کلمو څخه اخیستل شوی چې اکاینو د اغزی او درم چې دی خپل د پوټکي په معنا سره دی، یعنی د دوی د نامه څخه معلومی چې د دوی کم شاوخوا جوړښت دی د پوټکي چې دی هغه اغزی لرونکی دی چې د اغزیو په واسطه د پوست چې شوی دی پوښل شوی دی، او همدارنګه دوی چې دی دغه اغزی چې دی د کلسیم کاربونیټ څخه جوړ شوی دی. دغه حیوانات چې دی په سمندرونو مثال سمندري حیوانات کې راځي، او دوی چې ځینې په آزاد ډول، ځینې په ساکن ډول، او ځینې هم په اوبو کې چې کې لامبو وهونکو په ډول سره خپل ژوند مخ ته وړي. اکاینو درماتا چې دی هغه هم مهم ځانګړتیاوې لري. دوی چې دی تناظری شعاعي دی، او مثال په بالغ حیوان کې چې دی هغه پنځه اړخیزه، او په لاروا کې چې دی دوه اړخیزه دی، سکل لاروا چې د دوه خواوې لري، او کله چې غټیږي بیا څو اړخونه لري، او همدارنګه د دوی چې دی ټیوب ته ورته پښې لري چې د هغه په واسطه د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت کولی شي، او همدارنګه دوی چې دی د یو خاص پوښ په واسطه چې اپیډرمس ورته وایي، سو اپیډرمس خپل د جلد په معنا سره چې د هغه په واسطه پوښل شوی دی، او داخل کې هکې سکلیټ وجود لري، او د دوی هضمي جهاز چې دی هغه لولې ته ورته دی، او ځینې چې دی په مخرج کې مثال دغه هضمي جهاز نه لري، او د دوی د وینې دوران هم چې دی هغه لکه څنګه چې تناظري شایي وو د وینې دوران یې هم شایي دی، او د دوی په داخل کې د بدن په داخل کې یو غټه او لمایع څخه ډکه وجود وي، دغه د وینې برخه چې ده دوران چې دی، او د بدن په داخلي ګا کې د مایع څخه ډکه برخه وجود لري چې د اکسیجن او خوراکي توکو په رسولو کې ورسره مرسته کوي. او په دې کې چې دی نر او ښځه، یعنی دواړه دغه پکې کې وجود لري، چې دوی چې دي ځینې حیوانات چې دي د نسل د تکثر چې دي هغه د ځینې هګیه چې او ځینې چې دي هغه بیا بچان زیږوي چې چان جوړوي، او همدارنګه ځینې بیا چې دي د بیا ترمیم یا هم ریجنریشن قابلیت لري، چې یعنی کله د دوی برخه پریسي د هغه برخه څخه بل نوی ژوندی موجود رامنځته کیږي. همدارنګه په دې کې ځینو حیواناتو کې چې د استحالام لیدل کېږي، یعنی کله چې دوی کوچني اوسي جوړښت یې ډول وي او د وخت په تېرېدو سره جوړښت تغیر خوري. همدارنګه په دوی کې چې دی د تنفس د کوچنیو برانشونو یا هم د سولم څخه د راوتلو جوړښتونو په واسطه کوي، او په دوی کې عصبي جهاز وجود لري مګر د سر او د مغز برخه پکې کې نشته. ورپسې راځو سمندري ستوري وای. سمندري ستوري څنګه چې د شکل څخه ډېر ښایسته معلومیږي او د ستورو ته ورته جوړښت لري، هغونه خطرناک کېدلی شي. دغه ستوري چې دی خپل په منځنۍ برخه کې لاندې او پورته ګرده برخه ده، چې د لاندې برخه کې خوله وجود لري او په پورتنۍ برخه کې هم دغه هضمي جهاز مثال اطراحي برخه وجود، چې مثال اضافي توکي ته هغه لاري خارجوي، او د خولې په برخه کې چشکا وجود لري چې هغه په واسطه دی پر دغه باندې پر خپل شکار باندې حمله کوي او هغه ته خپل هغه مطلب خپل تغذیه زندگی، او دی چې دی خوراک چې دی حلزون او نور سمندري واړه حیوانات چې هغه څخه دی تغذیه کوي. ورپسې راځو مفصله حیوانات فایلم وای. مفصله حیوانات فایلم چې دی د چې دی موږ د اتروپادا په نامه سره هم یادو، چې الدای تیبي نوم دی، بیولوژیکي نوم دی، چې ارترو د یو په یوناني ژبه کې د بند او پودا چې دی د پرو په نامه سره ده، یعنی دی چې دی د بند لرونکو پرو حیوانات په نامه سره هم یادیږي، او همدارنګه بل نوم چې دی جاینټ فیډ په نامه سره هم یادیږي، چې جاینټ چې دی هغه د مفصل په نامه په معنا سره دی او فیت چې دی د پښو په معنا سره دی. دغه حیوانات چې دی په محیط کې په مختلفو برخو کې قرار لري او خپل ژوند مخته وړي، چې د هغو څخه غټ حیوان چې دی جونګاش دی، چې اوږدوالی یې تر 2 مترو پورې رسیږي او په زیاته اندازه په جاپان کې دوی موندل کیږي. ورپسې راځو د دې ځانګړتیاوې پیژنو. دغه کوم حیوانات چې موږ او تاسو وایو کوشش وکړئ ګران زده کوونکو چې دغه موضوعات په ښه ډول سره زده کړئ، ځکه چې په راتلونکي کې چې بیا د دوی هضمي مثال د دوی کوم سیستمونه چې دي هغو ته چې موږ ذکر چې تاسو په ځانګړتیاوې پوه نسی، بیا نسی کول چې په اسانۍ سره د هغو په سیستمونو باندې سر خلاص کړئ. نو کوشش وکړئ چې دغه موضوعات په صحیح ډول سره خپل ځان سره نوټ کړئ او زده کړئ. رازو د ارتروپودا یا هم مفصله حیواناتو و ځانګړتیاوو ته. دې چې دی لکه دغه نور حیوانات دوی هم مشخصې ځانګړتیاوې لري، او د دغو ځانګړتیاوو له امله دوی په چاپېریال کې خپل هغه کوم فعالیتونه چې دي هغه سرته رسوي. دغه حیوانات چې دی بدن یې د کړي څخه جوړ شوی، یعنی کړي کړي بدن لري او تناظر یې دوه اړخیزه دی، یعنی دواړو برخې یو د بل سره مستقیم خپل دندې سرته رسوي. او بل چې دی د دوی بهرني سکلیټ لري، چې دغه بهرني سکلیټ چې دی د کیتینی ښکاري ماده په واسطه پوښل شوی دی، او چې دغه پوښ چې دی د لامل کیږي چې دوی د خارجي صدماتو څخه، چې مثال د باندې خوا پر دوی باندې صدما واردېږي، د هغو څخه چې کې وساتي، او د دوی بدن چې دی مثال خپل په ځان کې دوی د جوړښت لري چې د زیاتو اوبو د تبخیر مخنیوي، دغه کم دغه چې دی سکلیټي برخه چې ده د دې معنی کیږي چې دوی چې وکي زیات اوبه له لاسه ورکړي، او همدارنګه د دوی د کیتین سربیره د دوی کم بدن چې دی هغه د کاربو کلسیم کاربونیټ هم په وجود کې لري. زول پسې د دوه حیواناتو بدن ته. دغه حیوانات چې دی خپل بدن کې درې برخې لري، چې د سر برخه ده، د سینې برخه ده، او د نس برخه ده، چې موږ وایو په دې کې چې دی په زینو کې ده، د سر او سینې برخه چې ده سره یو ځای ده چې دا به د سفالو تراکس په نامه سره یادیږي، او همدارنګه دغه حیوانات چې دی د وینې دغه تړلی دوران لري، د وینې خلاص دوران لري ډېر بخشي، چې یعنی وینه چې ده هغه د زړه څخه شریانونو په وسیله د بدن مختلفو برخو ته استول کیږي. او ورپسې راځو د دوی انکشاف ته، دغه حیوانات چې دی استحاله لري، یعنی استحاله په ډول سره د دوی کم د ژوند په جریان کې مختلف شکلونه ځان ته اخلي، لکه څنګه چې په تیرو لوستونو کې هم ویلې و چې استحاله څه شته، ویل کېږي په دې کې پړاوونه و چې د بطیتې شفیرې دغه د دوو پړاوونو کې دوی مختلف شکلونه ځان ته غوره کول. په دې کې ځینې تر مثال نیمګړې استحاله او ځینې مکمله استحاله لري، بشپړه استحاله لري، چې په نیمګړې استحاله کې چې دی هغه ملخ یادولی سو، او په بشپړه استحاله کې د شوپر د کمپنۍ یا هم پتنګ چرته د هغو ډولونه پکې کې راوستلای شو. او همدارنګه د دې فایلم ځینې حیوانات چې دي د ودی او انکشاف پر وخت کې څو ځلې پوټکي غورځوي، او د پاتې دي نیوي لکه څنګه چې زموږ په د وینې په سرو کرویاتو کې هیموګلوبین وجود لري، نو ځکه زموږ د وینې رنګ چې دی هغه سور دی، او د چش له امله د هیموګلوبین له امله. مګر د دوه حیواناتو په وینه کې چې دی د هیمو سیانین وجود لري، هیمو سیانین چې دی هغه د دې لامل کې چې وینې ته آبي رنګ ورکړي. دا ورپسې راځو د مفصله حیوانات فایلم په ځانګړتیاوې په ټولو پوسولو. راځو د مفصله حیوانات فایلم ته. په فایلم کې موږ څلور کلاسونه لرو، څلور ټولګي لرو. په څلور ټولګي دی ویشل شوي دي، چې لومړی ټولګي چې ده د کلک پوټکو قشریه ټولګي ده، او دویمه د حشرو ټولګي، درېیمه چې ده د انکبوتیه ټولګي ده، او څلورمه د زرپشو او سلپشو ټولګي ده، چې دوی خپل په ځان کې مختلف ډولونه لري. دا زموږ او ستاسو د نن ورځې مهمه موضوع، ان شاء الله چې د موضوع څخه مو استفاده کړی اوسي، او خپل د ځان سره مو ټول درس نوٹ کړی وي. په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو، دغه درې پوښتنې خپل په کتابچو کې نوٹ کړئ او ځوابونه یې لاسته راوړئ. لومړۍ پوښتنه ده: د ځمکې چنجی څه ډول یو چنجی دی؟ دویمه پوښتنه ده: د ایکاینو درماتا څو ځانګړتیاوې ووایاست؟ درېیمه پوښتنه، اخرنۍ پوښتنه: د مفصله حیواناتو فایلم واضح کړئ. ستاسی ټولو د توجه څخه نری نری مننه. تر بل وخت ښه وخت ولری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلامونه سلامونه نیکی هیله میومنه هیله لرم چې جوړ او صحتمند بهست. شنو غلاست د ولسم ټولګي و د ولسم لوسته نن ورځ راځو د هورمونونو او اندوکراین غدو په اړه بحث کوو. په تیر وسونو کې مو نیورونو پیژندل، او همدارنګه د نیورون ډولونه مو پیژندل چې دوی کومې اساسي دندې سرته رسوي، او یو د بل ترمنځ کومې اړیکې درلودلې. زموږ اساسي نن لوست چې دی د 15 صفحې څخه تر 20 صفحې پورې دوام کوي. خپله موضوع د اندوکراین غدې او په هورمونونو سره پیل کوو. اندوکراین غدې یا هم اندوکراین ګلانس چې دی د بدن هغه ځانګړي غدې دي چې خپل محصولات یا هورمونونه په مستقیم ډول وینې ته آزادوي. دغه هورمونونه چې دی د بدن په مختلفو برخو کې د فعالیتونو تنظیم لپاره کارول کیږي، لکه وده، میتابولیزم، تناسلي فعالیت او فشار، یا هم ځینې نور بحرانونو ته دی ځواب ورکوي. د اندوکراین سیستم غدې او د هغوی هورمونونه چې دی مختلف ډولونه وجود لري چې هر یو خپل اساسي مشخصه دنده سرته رسوي. دغه غدې چې دی د هغه هدف حجري مطابق هورمونونه تولیدوي. اندوکراین سیستم دندې چې دی د بدن د فعالیت تنظیم، لکه مشتوه میتابولیزم، وده او تناسلي فعالیت، همدارنګه د اوږدمهاله فشار کنټرول، او بل اساسي دنده چې دی د بدن د کورنی چاپیریال ثبات ساتل دي، چې دغه د بدن داخلي چاپیریال چې دی د هیموستاسس په نامه سره دی چې دغه چاپیریال کم اندازه چې دی ثابت ساتي. همدارنګه دوی چې دی د معافیت سیستم ملاتړ کوي. په لنډ ډول سره ویلی سو چې اندوکراین غدې خپل هورمونونه وینې ته آزادوي، چې په دغه هورمونونه د بدن په مختلفو غړو کې ځانګړي فعالیتونه تنظیموي. د دې سیستم بې نظمي کولی سي ډېرې جدي مثال روغتیایي ستونزې رامنځته کړي، چې د اندوکراین سیستم فعالیت د بدن د روغتیا لپاره ډېر حیاتي تمامېږي.
ورپسې راځو د هورمونونه او عصبي لیږدونکو کیمیاوي پیغامونو رسونکو په حیث د دوی کم په حیث چې دا کم عصبي سیستم چې دی هغوی هم ځینې هورمونونه ترشح کوي چې هغه څه کوي وایو. هورمونونه او عصبي لیږدونکي چې دي دواړه د بدن کیمیاوي پیغام رسونې لپاره کار مخته وړي او دوی چې دي د بدن په مختلفو برخو کې د اړیکې تنظیم او د فعالیتونو کنټرول لپاره ډیر اړین او ضروري دي. خو د دوی د فعالیتونو سرعت او د ارتباط بڼې ترمنځ ډېر توپیرونه شته. که چیرې موږ راسو هورمونونه ووایو، هورمونونه چې دي د اندوکراین غدو لخوا وینې ته ازادېږي او د بدن په نورو برخو کې هدف حجرو ته ځان رسوي. دې چې دی مثال موقعیت چې دی د وینې له لارې لېږدول کېږي دا کم توپیرونه دي. همدارنګه د عمل ساحه چې ده د بدن له لارې دوی چې کوي وهغه حجرو ته حجرو باندې خپل تاثیر اچوي او دوی چې دی اغیزه یې ورو خو اوږدمهاله وي، لکه د ودې یا میتابولیزم تنظیم. لکه څه مثال چې دی هغه موږ او تاسې د انسولین دا ورکولی سو چې د وینې د شکر کچه چې کوي دی تنظیموي. همدارنګه د تستوسترون او استروجن د تناسلي فعالیتونه تنظیم دی او بل مثال د کاریتیزول د مثال موږ وایو چې د فشار یا سټرس په وخت کې د بدن ځواب تنظیموي. همدارنګه تیروکسین دی چې د میتابولیزم سرعت لوړوي. اپینفرین چې دی هغه هم د اندوکراین سیستم د غدو له لارې تولیدیږي چې هغه جلا دنده سرته رسوي او کله چې د عصبي لیږدونکو له لارې دوی مثال د عصبي سیستم د لارې دوی وسوسه دغه کمی حجرې چې دی هغه به جلا دنده سرته رسوي. ورپسې راځو عصبي لیږدونکي وایو. عصبي لیږدونکي چې دی هغه کیمیاوي مواد دی چې د نیورونونو ترمنځ په سایناپس کې سیګنال لیږدوي چې دی خپل موقعیت کې چې موږ په نظر کې ونیسو دی چې دی د نیورونونو په سایناپتیک خلا کې خوشي کېږي ازادېږي، مګر کم هورمونونه چې هغه په وینه کې چې کېدل ګډېدل. همدارنګه دوی د عمل ساحه چې دی یوازې د نیورونونو یا نږدې حجرو ترمنځ اغیزه لري او دوی اغیزه چې د چټکه ده خو لنډمهاله ده. چې ښه مثال موږ د ادرینالین دا ورکوي، همدارنګه د ادرینالین دا ورکو چې د مبارزې یا تیښتې ځواب تنظیموي. همدارنګه دوپامین دی چې د خوشي او انعام احساس لپاره ورڅخه ډېر مهم دی او کارول کېږي. دغه رقم ډېر نور ډولونه دي چې هغو څخه په دغه عصبي لیږدونکي په واسطه دی چې کېږي تولیدېږي. همدارنګه دغه کوم هورمونونه عصبي لیږدونکي چې دي د دوی ترمنځ دغه کوم توپیرونه چې وایي قرار یې درلودی. مثال د عصبي لیږدونکي په واسطه نیورونونه لیږدول کېږي، د نیورونونو په واسطه لیږدول کېږي هورمون، او دغه کوم هورمونونه چې دي هغه د اندوکراین غدې په واسطه هغه کېږي انتقالېږي. بل د انتقال لارې د عصبي لیږدونکي چې دي هغه سینپټیک خلال لارې وه او د هورمونونو د وینې لارې وه. دغه رقم د عصبي لیږدونکي کوم عمل سرعت چې و هغه تیز و چټک و، مطلب په ملي ثانیو کې د دوی عملیه ستاسو مخکې چې هورمونونه مش په نظر کې وسو هغه ورور دي او د قیاساتونه هم خپل په بر کې نیولې سي. ورپسې راځو د دې کوم ګډ فعالیتونه چې دی هغه د فشار ځواب ورکول دي، د هاضمې تنظیم دي لکه انسولین چې مثال په وینې کې د شکر کچه کنټرولوي، په داسې حال کې چې ځینې عصبي لیږدونکي د معدې فعالیت تنظیموي. بل چې دی د خوب او ویشېدو دا کوم چکر چې دی مثال موږ وایو د میلاتونین چې هورمون چې دی د بدن ورځنی فعالیت لپاره مهم دی، په داسې حال کې چې سیروټین چې دی هغه عصبي لیږدونکی دی چې د مساج او خوب تنظیموي. یعنی دوی چې دی د خوب او ویشېدو کوم سیستم چې دی هغه چې کوي په دواړو سره ترتیبولی شي. ورپسې راځو د هدف حجره پیژنو. هدف حجره چې ده د بدن هغه ځانګړې حجره ده چې د هورمونونو، عصبي لیږدونکو یا نورو کیمیاوي موادو لپاره ځانګړي ریسپټرونه لري. دا حجره د کیمیاوي پیغام رسونکو لخوا تاثیر کیږي او د دوی په نشه مثال کوي چې یو ځانګړی غبرګون ترسره کړي. یعنی کوم هورمونونه یا هم عصبي لیږدونکي چې کیمیاوي مواد چې هغوی چې کله خپل هدف ته چې ځان رسوي یوازې د هدف حجرې باندې د غو سر کال لري، نور خواو ته د دې فکر نه اوري. او بل د هدف حجرې ځانګړتیاوې چې دي هغه د دې چې دي ریسپټرونه لري. یعنی هدف حجرې چې دي ځانګړي پروتیني ریسپټرونه لري چې د هورمون یا کیمیاوي موادو سره نشلی. همدارنګه دی دغه ریسپټرونه چې دی د حجرې په غشا کې یا ممبرین کې، په سایتوپلازم کې یا د نیوکلیس په دننه کې موجود. ور پسې راځو د دې بل ځانګړنه چې د هغه د ځانګړي پیغام رسونکو لپاره حساسیت دی، همدارنګه غبرګون دی. غبرګون داسې چې دی د کیمیاوي موادو سره د نشلیدو وروسته هدف حجره خپله ځانګړی فعالیت ترسره کوي، لکه د پروټین تولید زیاتول دي، د حجروي ویش تنظیمول دي، یا د فزیکي حالت بدلول دي. چې په دې سره موږ وایو چې هدف حجره چې ده هغه څه ده د هورمونونو سره ډیر اړیکې لري. مثال هورمون د هدف حجرې په لټه کې یي. د نشلیدو ډولونه چې دي هغه مختلف ډولونه لري چې د حجروي غشا ریسپټرونه دي او د حجروي دننه ریسپټرونه دي، چې دوی هر یو خپل ازان ته اساسي دنده سرته رسوي. لکه مثال موږ وایو مثالونه چې دي هغه انسولین او هدف حجرې دي، تایروکسین او د هدف حجرې دي، اډرینالین او د هدف حجرې دي. چې د اډرینالین کې موږ وایو د اډرینالین چې دي د زړه شحمي نسج او عضلاتو په حجرو باندې تاثیر کوي تر څو د مبارزې یا تشتې ځواب رامنځته کړي. یعنی د دې ټولو په لنډیز کې موږ ویلی سو چې هدف حجرې چې دی د غوا اساسي دنده د هورمونونو پیغام ترلاسه کول او د ځانګړي غبرګون ترلاسه کول، مثال لکه د پروټین جوړول، انرژي تولیدول یا حجروي ویش تنظیمول. او بل چې دی د مثال د بدن د غبرګونونو همغږي کول تر څو د کورني چاپیریال یا هیموستاسیس ساتل یې یقیني شوی اوسي. دا د دې اساسي دندې وي. ورپسې د هدف حجرې وروسته موږ او تاسې د هورمونونو تنظیم او د فیدبیک میکانیزم وایو. د هورمونونو تنظیم او د فیدبیک میکانیزم کې چې دی هورمونونه د بدن مختلفو برخو فعالیتونه تنظیموي، لکه میتابولیزم، وده، تناسلي فعالیت، همدارنګه د فشار ځواب، د هورمونونو د سطحي تنظیم. فیدبیک میکانیزم چې دی په د دې په مرسته چشکیش د ټول فعالیتونه سرته رسیږي، چې موږ وایو د بدن د داخلي چاپیریال هیموستاسیس ساتل کې هم دی مهم رول لوبوي. ورپسې د هورمونونو د کم تنظیم چې دی، دغه هورمونونه د اندوکراین غدو لخوا تولید او خوشې کیږي او وروسته د وینې له لارې بدن ته لیږدول کیږي تر څو ځانګړي برخې ته پیغامونه واستوي. د هورمونونو تولید او خوشې کېدو لړۍ بیا دقیق او منظم وي، چې موږ دغه هورمونونه د سطحي تنظیم چې دی د ځینو طریقو په واسطه، مثال شکیش تر سره کیږي، چې هغه یو خو د هایپوتلاموس او هایپوفیز غدو تنظیم دی او بل چې دی د غدو د حساساتو ریسپټرونو اغیز دی. د فیدبیک میکانیزم چې دی هغه موږ وایو د هورمونونو کچیر فیدبیک میکانیزم د هورمونونو تولید او آزاد کېدلو تنظیم کول لپاره یو دی کړنلار دی، چې دغه میکانیزم چې دی خپل په دوه ډول دی، چې یو منفی فیدبیک دی بلې مثبت فیدبیک دی. منفی فیدبیک چې دی هغه د هورمونونو د سطحي تنظیم لپاره تر ټولو عام میکانیزم دی، چې په دې میکانیزم کې د هورمونونو سطحه له خپل مطلوب حد څخه پورته ځي. نو کله چې پورته شي نو بدن د دغه سطحي د کمولو لپاره اقدام کوي. برعکس که د هورمونونو سطحه ټیټه شي نو بدن د هغې د زیاتوالي لپاره هڅه کوي. چې شو مثالونه چې دی هغه د تایراید هورمون یا T4 T3 دی او د تیتروټروپین یا TSH تنظیم دی، چې دا د په شمه سالونه کې راځي. ورپسې مثبت فیدبیک وي. په مثبت فیدبیک کې چې دی د هورمون تولید د یو پیشي یا عمل پر اخوالي ته ځول کیږي او هر سل چې د کم هورمون سطحه زیاتیږي نو د دې د زیاتوالي سره نور هورمونونه د تولید لپاره چې کیږي تحریکیږي. دا پروسه چې د مثال لږیږي تر څو چې یو ځانګړی هدف ترلاسه کړي او بیا پای ته ورسیږي. ښه مثالونه د ماشومانو زیږون په وخت کې د اوکسیټوسین خوشې کېدل دي. یعنی کله چې ماشوم د اولاد له لارې ته نږدې اوسي، مثال ولادت کوي، د هغه وخت کې اوکسیټوسین هورمون تولید زیاتیږي چې د رحم عضلات حرکت کوي او د ولادي پروسه تیزوي. اچ اوکسیتوسین تولید چې دی زیاتیږي تر څو ماشوم چې سي دنیا ته راځي. ورپسې راځو د دې موضوع وروسته د ګلوکوز د سطحې تنظیم. د ګلوکوز د سطحې تنظیم کې دا چې دی د بدن د ګلوکوز سطحه یو مهم فیزیولوژیکي عامل دی چې د انرژي لپاره د بدن د حجرو اړتیاو ته ځواب ورکوي. د ګلوکوز سطحه چې ده د بدن د میتابولیزم او د هورمونونو د عمل لپاره تنظیمیږي او دغه تنظیم چې دی د انسولین او ګلوکاګون په واسطه ترسره کیږي چې ادواره د پانکریاس غدې لخوا تولیدیږي. د ګلوکوز سطحه تنظیم چې دی انسولین، مثال د انسولین چې تولیدیږي هغه پروسه کې، یعنی انسولین راځي، د انسولین د عمل پروسه پکې راځي، همدارنګه د دوی انسولین د شحم او ګلوکوز ذخیره کولو کې مرسته کول، د ګلوکاګون جوړېدل او د ګلوکاګون د عمل پروسه د پکشي کې دا ټول څه دي شامل دي. ورپسې د ګلوکوز د سطحې تنظیم وروسته د کلسیم د سطحې تنظیم، د کلسیم یو خپل چې د په ګلوکوز کې پاتې دی نیو چې دا کوم د ګلوکوز سیستم چې دی هغه ناسم کچیر مثال ساته سم په ډول سره تنظیم نشي د ډیرو ناروغۍ رامنځته کېدو لامل کیږي. د کلسیم د سطحې تنظیم کې وایو چې دا هم یو د حیاتي ماده ده چې د بدن مختلف فیزیولوژیکي فعالیتونو لپاره اړینه ده، لکه د عضلاتو قرارداد، د عصبي پیغامونو لیږد، د وینې د مثال د وینې یو غژېدل دي، همدارنګه او د هډوکو جوړښت دی. د کلسیم د سطحې چې ده د بدن په وینه کې په ټیټه کچه کې ساتل کیږي، او د دې سطحې تنظیم د څو هورمونونو په مرسته ترسره کیږي چې مثال د پاراتایراید هورمون دی یا پی ټی ایچ دی، د کلسترولین دی او ویټامین ډی په شمول. دا ټول چې دي چې کې د کلسیم سطحه کنټرولوي. د کلسیم د سطحې میکانیزم کې چې دی هغه هم د پاراتایراید هورمون مثال د غدې چې دی د پاراتایراید د غدې له خوا تولیدیږي او د کلسیم سطحه لوړوي، چې بیا وروسته دا د پی ټی ایچ یا پاراتایراید عمل پروسه چې د ترسره کیږي چې د کلسیم سطحه په وینه کې ټیټه سي، پاراتایراید غده خوشی کیږي، پی ټی ایچ خوشی کوي، چې پی ټی ایچ دی د زیګر او د پښتورګو څخه کلسیم چې کوي جذب زیاتوي، چې په دې سره دا کوم کله چې جذب پدې کې چې سي زیات سي د پی ټی ایچ همدا ډول د پی ټی ایچ د ویټامین ډي فعالیت هڅوي چې د کلسیم د جذب کولو پروسه په کوچنیو میټابولیکي ارګانونو کې ښه ترسره شي. دا د کلسیم اندازه د تنظیم چې موږ وايي په بدن کې چې د کلسیم سطحه د دې هورمون په مرسته تنظیمیږي چې هر یو یې د مختلفو ارګانونو او پروسو په واسطه د کلسیم د جذب ذخیره کولو او خوشی کولو پروسه کنټرولوي. دا د کلسیم د سطحې تنظیم چې دی، یعنی د دې کچیر بې نظمي په دې کې رامنځته شي د ډیرو ناروغیو رامنځته کېدو لامل کېدلی شي. په آخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړنۍ پوښتنه ده د اندوکراین غدې او هورمونونه څه شي دي واضح کړئ. دویمه پوښتنه ده د هدف حجره واضح کړي، او اخیرنی پوښتنه ده د کلسیم اندازه په څه ډول تنظیم کیږي هغه واضح کړي. ستاسو ټول توجه څخه نری نری مننه.
د آزادی میلمه.
السلام علیکم، زه احمد تکلم او تاسو د ازادۍ میلمه د خبرونه اوریدو ته رابولم. امان الله تکل د کابل ولایت د سبز ولسوالۍ اوسیدونکو لوګ دی، مدیر رئیس د ازادۍ رادیو دایمي اوریدونکو او همکار دی. خغلی تکل که څه هم بسګر دی او ټول ورځ په خپل کاروند کې په کار بوخت وي، خو د وخت دومره سپما کولای شي چې ازادۍ رادیو ووري. هغه خوانځي پای ته رسولای دی او غوښتل چې خبريال شي، خو وايي بخت ورسره ملګرتیا ونه کړه. زموږ دا دایمي همکار د ازادۍ رادیو د ټولنیزو پانو په تیره د فیسبوک لیدونکو هم دی، خو د ازادۍ میلمه په نننۍ خبرونه کې له امان الله تکل سره د ازادۍ رادیو په اړه نه، بلکې د خپل شخصي ژوند او کاروبار په اړه خبرې کوم. زموږ خبرې د په پیژندنه پیلېږي.
زه خپل نوم مې چې دا امان الله ده، او د کابل ولایت په دې سب د ورسره د ناوی په کلی کې پیدا شوی یم، او عمدل تغړ شو یم، او نغه ابتدایي د کلمې لکه د لیسی د کلمې مندل ته خپل کلی کې کړي دي. بابا خوشقاری ولی په علي لیسا کې مې کړي دوه سم سم څخه خلاص شو یم.
اوس په څه باندې مصروف یې، څه کار کوي؟ امان الله تکل موږ خو دې په دې نامه باندې پیژنو، د ازادۍ رادیو د یو ډیر پخوانی دایمي اوریدونکو په توګه. څه کار کوي دا اوس په څه باندې مصروف یې؟
او مننه، خوشاله ته چې خپل د مکتب سره خلاص شول. ما ویلې ده به امتحان ورکم، هغه کابل پانتون تم لاړم، کانکور امتحان مې ورکه، خو بیا په یو نیمه نمره کې پات شو وم کیمیا ته جلال آباد پانتون ته. نو بیا هغه رئیس کور کې سو کولم نه، پلار مې غذایی په زه خپله بیا دیقانی مې شروع کړل. ما هغه دیقانی کوم، هغه کې اوس مصروف یم، نور دا کړته مې واته ونه شوله، مثلا هغه دیقانی کې په الحال مصروفیت لرم.
نو هغه مکتب د چلوسته او هغه د درس او د پوانتون ارمانونه چې د درلودل هغه ما سپات شول د خانې تشوي.
و بالکل هغه خو پات شول، ځکه ما ارمان و ډیر وړ کتاب نه دی، راتو سره به می شاو کو بیخي ته وړ کایو، ما راتو سره به می ډیر شاو کو ستاسو د آزادۍ راډیو خبرونه تقریبا ما 2014 کال څخه تعقیب کړی دی. بس هغه وخت به ما رمام په ولا مکتب ته ومه، له آزادۍ راډیو به مې اوریدل. بس خو وختونه و بیا چې هغه تاریخ شولم 12 نه بیا ما د خبره راډیو سره ډیر شوق، خو بس قسمت کې نه و ونه شو، هغه ارمانونه بس پات شو.
نو هغه ارمانونه د دفن کړی دی او کتر سره پورې هم یو څه امیدواري شته چې پر اتلونکو کې به دغه خپل دغه هیله ته ورسیږي.
یار راتلونکو کې هیله خلرم خو امید هم شته، خو ګورو چې قسمت څه کوي راتلونکو کلو کې.
اوس خو تر هر وخت زیات د امکان شته، په دې خاطر چې د سوشل میډیا د کنه ټولنیز شبکې دی، په دې کې هر سړی یو خبريال دی.
او بالکل هغه صحیح ده، هغه سوشل میډیا لکه فیسبوک کې، ټیک ټاک کې، یوټیوب کې هم د چار سړی اوس خبريال کېدلی شي. خو خبريالي زما بیا خبريالي خو خېدل په حال کې لکه یوې سیمې څخه راپور ورکې چې یو پیښه شوي یا طبیعي پیښه یا هم د یو بل پیښه شوي، او غوښتل مې چې په اندای وایم څلور کاله چې تم پکې ماهر شم.
خدای دې وسم خپل ارمان ته ورسوه. خو دا اوس چې د قانیو د مزکی د کروندې په کاروبار باندې مصروف یې، نو فکر کوي چې دا کار چې ته کوي له هغو خلکو نه چې مکتب یې نه دی لوستی، یعنی هغه هم بزګر دی او ته هم بزګری کوي، ستا او دغه بزګری فرق لري؟
نه، دلته خو چې دا بزګری لکه د سیواد والا او د سیواد یو رقم بزګری ده، ځکه چې وسایل نشته دي، د ماشینري نشته، د نور وسایل نشته دي، هماغه بیل د کولنګ ده، او صرف د دوایانو باندې به چې لکه سیواد سړی ولري هغه به پیږي، نو هماغه دوتی ته کرنه ده په حال غو دلته.
مګر په همدا ټولنیزو شبکو کې چې موږ تاسو ګورو هم د مختلفو هیوادونو نه تاسو ګورئ چې د مثال په توګه، زه فقط د مثال په توګه یادونه کوم، زه نه پوهیږم چې تاسو به په خپل کارونده کې کوم کوم شیان کړی دا به وروسته راته ووایست. مګر زه چې وینم مثلا رومي بانجان موږ سره رقم کړو په یو کورت کې په ډیره پخوانی طریقه باندې، او اوس مثلا خلک یو لخت ورته کړی او د دې په ځای چې لوی مځکه ونیسي، یعنی پراخ مځکه ونیسي، مخپورته بوټي حرکت کوي. نو دا ټولنیزو شبکو کې چې دا څه شیان تاسو ویني، دینه تاسو څه نزد کوي تاسو او نور بزګران؟
دغه نه خو ډیر شیان زده کړی دي مونږ، خو دلته چې یو د اقلیم بو هوا د بل وسایل نشته، نو بل اقتصادي مشکلات. لومړی چې د اقتصادي مشکلی دلته د بزګرانو، هغه ته واسه نه کیږي چې هغه ته یو خوده چې پلاستیک ونه کولخانه جوړه کی، هغه کې هغه پارمی تخمونه وکړي اصلي، او دغه چې مکه ونی چې وکړي آزاد هوا کې. دلته په دې رومي بانجانو پتل چې په دغه موسم کې سخت سیمهیز بادونه وي، ډوري ګرمي، نو هغه بیا دې ته نه پریږدي چې لښتې ته جوک شي یا ښه قوت وکوي، نو ځکه بزګرانو دغه طریقې دلته نه عملي کوي. شي
دغه شنې خونې چې تاسو یاد کړئ کنه، چې په یو خونه کې دننه یا په یو پلاستیکي چوکاټ کې دننه کرنه، دا په افغانستان کې هم اوس شته. په ځینو ولایتونو کې ما راپورونه هم لیدلې دي شنې خونې ورته وایي، او په دې ځایونو کې په ژمي کې مثلا تاسو کولای شئ چې د وړي محصولات ترلاسه کړئ.
نه، هغه طریقې تر اوسه موږ نه دي عملي کړې، خو موږ په سیمه کې هم دغه شنې خونې چې تا یادونه وکړې چې په افغانستان یوازې د بادرنګو پارمونه یي، هغه ته پارم وایي. دلته د شنو خونو هغه ته نوم پارم علي، نو هغه همداسې پلاستیکي به کش کړی، غاټې غټې داسې دالیزونه غوندې همغه کې وکړي، نو هغه ښه نتیجه ورکوي. کم مصرف پرې راځي، اوبه کمې غواړي، نو اوبه یې د هغه ساتکو د لارې ورکوي، لکه پایپ قطرهیي سیستم د لارې اوبه ورکوي، نو هغه ډېر ښه حاصل هم ورکوي.
نو څنګه ده، ته دغسې یو فارم لرې؟
نه، زه خپله د شپارم نه لرم، خو داسې زمونږ داسې ګاونډیان دي هغه یې لري. بیا ما خو درته وویل چې دلته هر بزګر کوشش کوي چې د کمې ځمکې څخه ډېر حاصل ترلاسه کړي، خو دلته چې لومړی وجه ده چې دا کارونه نه کېږي، دا ټول اقتصادي مشکلات له وجې نه کېږي. دې ته باید اول ستا اقتصاد یو څه ناڅه جوړي، ځکه چې هغه لرګي غواړي، هغه ته لرګي راوړي، ځمکه ورته په هغه ټیکټر ښه پخه دوپال کې، بیا سره راوړي د چرګانو سره نه، دلته پارمو کې هغه ډېر ښه قوي حاصل ورکوي، هغه ورته راوړي ځمکه کې واچوي، بیا دغه وروسته دا لرګي ورته هغه کې خیمې غونې کوکې پېټک وشي، لرګي ورته ښه صحیح منظم کلک کې، بیا پلاستیک ورته راوړي، او بیا پلاستیک پېکاش کې، بیا هغه اصلي تخمونه راوړي، نو دا ډیر مصرف واړی دلته د قانون لکه غو نه واسه نه لري ځکه کنهار سړی غواړي چې دا فارمونه جوړ کی او له کم خدمت کې څخه ډیر حاصل ترلاسه کی.
هم ستاسو څومره ځکه ده؟
ما خو اته جری بدمه کړه شخصي اته جری بدمه کړه او پدې کې بیا نور او خاطه اته جری بنور بیا پدې قانې در سره.
نو دا خوشپارس جری به خې ډیر ځکه ده
وز مکه غو بيخي ډيره د شپارس جریبه له خدل ته بل د زمکه کې د وبو کا مکه د وبو د یو سلولاس متر څخه راځيږي په سولار شمسيانو هغه میا 2 انچ وبو ورکی یا څه کم 2 انچ وبو هغه وبم چې بیا دی په دې وړي کې جوزا او د سرطان میاشت کې بیا کار نه ورکی نو څه کدا ډیر زمکه بیا شاړه پاتې او په کم زمکه د انګورو تاکونه دي یخي دي بادام دي زردالو ونی دي او یو سوار لسمانه غنم ورته کړو کال کې بیا د چې ک د اوسه کال خو لار بند ده می بانجانم بیا کړو
ډیره بر خمزه کده باغونه دی او ک خالم زه کده د کرنې لپاره او چی پکې کری به له دې غنم چې یادونه دی
ډیره مکه نه خالد مکه ده او کم از مکه چې دا غ باغ ده
څومره باغ ده څومره خالم زه کده
باغ ده چې یو سالور جری به باغ دا شپک جری به خالد مکړه او بل دا کی ممدغه سالور جری به باغ دا د قانې کی او یو پنده نیم جری به خالد مکې
اغه مزه کچ خالد په غو کې چی کری او چې باغونه دي د سش باغونه دي
اغه خالد مکې کی چې دا اول فصل چې را منګ غنم پکې کړو او هغه تر څنګه لګنور خالد مکې پریزو سی او جریب کدار یو نیم جریب کدار هغه کی بیا رومي بانجان کړو او د سینورم نیم جریب کدار مکه کې بیا لو بیا کړو او کچالو پیاز د شیان به کې کړو او کم از مکه کې چې باغونه دي هغه کې د انګورو باغونه دي او زردالو بادام د درې شیان باغونه دي غنم چې دی دلته د عقرب د میاشتې نه کړو وات اول مکه خو تر کوو ورته کیمیاوي سره راوړو دا تور سره کیمیاوي هغه په دې پټیو کې شین دو په یو جریب کې 25 کیلو اغم چې وښیندل بیا چې کا وتر شواله ټیکټر بیا راولو تو خم شیندو پکې تو خم یو رقم دواره چې تور کوي ونی کې په غي ویتا ویکس په نامه دواره په غنم رنگو بیا شیندو او دغه وروسته بیا په ټیکټر راړو د غنم کرو غنم بیا چې په جوزا اخرو کې ریبل کیږي ها چې وری بل شي نو زمکه بیا ښه وبکوو غته بیا د چرګانو پارمو څخه سره راوړو پکې شیندو اغه په دای بیا په ټیکټر را بیا د خیر سره په کیلو بیا کړ
دا دل چانس د کړی دی او کنه بس سم د سینه په سینه لپاره ولني کنه په همدغه طریقه کرنه درته پاتې ده
دغه درونی پنځانو کرنه خو نه وز دا کړی ده کدا تاول کې مروا جنه ولا او دا غنه مو کرنه خو د پلارو دین کنه هم د چ پاتې ده وز موږ ماشومان هم دلته غټ شي وي موږ هم په همدغه ځای کې را لوي شي وي کوم چې ملي دی یا ما غتې موږ کړو
او یو انګیرنه هم شته چې وای غنم د مزکه برکت دی
او بالکل بالکل هم ده چې د غنم چې د مزکه برکت ده نو غنم بیخي زیات حاصل ورکوي یو مصرف په کم راځي او حاصل ښه حاصل ورکوي دار څنګه غنم وبم کم غواړي په دې وخت کې 15 وبټولې غواړي
دا اوس جمعي دی او په کابل کې سکل هیواورې هم وشولې دا اوس لمزکه سره په باغونو سره تاسو څه کوي استراحت دی او که یو څه فعالیتونه تاسو په خپل مزک او په باغونو کې کوي
نه استراحت خو نشته دا ځکه چې موږ د غواورې نه مخ کې ونو ته سره راوړل په ساده ډول به هم د میګو سره مرته راوړل هغه په جوو کې ورته وشیندل بیا هم پای بیل کلا ورته بیا مو بکلی او شاخبورین کلی هغه وسم سونی پاتې دی خو وسواوره وشول غنه بادم سره ورکو او انګورو تاکونو تم د چې تال ورته وای د جوی ماینس د نیم متر ورته چغار کوو هغه کیم بیا سره ورته چې بیا یو بکوو په سرلی کې بیا غره غورځو او قاضی خراسان دی او بیا پی بیلو نو بیا کال تا انګورو تاکونه چې کم دی هغه تندم نه کوي او خو قوتم کوي او خو میوه او خو حاصلم بیا ورکی
څو ډول انګور لري
انګور موږ خپل درې ډول انګور لرو یو شندرخانی انګور دی چې هغه بیا چې کله ورسیږي په اصلي تازه خرڅیږي په بازار کې او یو کشمش دی هغه په اصل چې ورسیږي هغه بیا مرته چې اسره ممیز کې جوړو او چې هغه بیا ممیز خرته او یو ته تایپی انګور وایي مې چې دانی د غټ غټ انګور کوي اغم چور کی گیغه د میزان او عقرب کی رسیدي اغم بیا تازه خر
بیا د مزکه حاصل ډیر دی کده باغونو
نه اوس وخت خود از مکه حاصل ډیر د باغونو په پرتله بنی زکه چې باغونه نه د چیا کم وخت دلته د حاصل وخی هغه وخت کې پدې و چې دا د هند سمندر سپی چورتوي په شکل بارانونه دغه اوس دلته کابل کې خپل اوري موسم کې ډیر شوی هغه چې راشي په ډیره کم ساحه وریږي اچ په کومه ساحه وریږي هغه ډیر توفاني باران غلې وسراغي افن وانګور لمای دی وی چې خدای کې یا حاصلات کې کمواله راولي د دې په پرتله اوس د ځمکې حاصل خړله کسوزی او لوبیا کچالو پیاز غنم د دغه حاصلات ګټل ډیر کی
د هر کال پیخیږي ناڅاپي هوا چې تاسو یادوي
و تاسو کاله سلور کاله خور کال پیخیږي د چې په عموم کې ټول کابل ولایت نه ځي که تاسو امر چې یو کله یو شی ادمی مول سوالې بنې کیږي یا په یو پرو ول سوالې کیږي یا سو کله بنې کیږي دغه سلور پنځه کاله بيخي ډیر شوی دی دا بارانونه لکه دغه اقلیم بيخي بدل شوی دی
د کابل په شاوخوا کې مثلا په میدان وردګو کې په لوګر کې په بامیان کې په پروان ولایت کې او په ډیرو نورو ځایونو کې د مرحوم ډاکټر وکیل د افغانستان د کرنې پخوانی وزیر چې وو د هغه ځینې ډولونه میوه چې غل ځان سره راوړي وي افغانستان ته ترویج کړي منې زردالو ګیلاس هغه ستاسو په سیمه کې نه کیږي که رواج نه دی
دزمن په سیمه کې څه خوکیږي خو چې ما غن نرته چې هغه څه اقتصادي مشکلات مې وو ډیر خلک یې شي دي کلاس یې شي دي هغه مڼي یې شي دي هغه خو بادام یې شي نو ډیر ښه نتیجه یې ورکړي دا کیا وی ونه دونه نه غټیږي او ونه وړکی حاصل ډیر دي ځمکه کم نه شي مصرف په کم راځي نو هغه دلته اوس وخت کې رواج شوی دي کرا کرا باغونه د پراختیا په حال کې دي
نو تاسو نه غواړئ چې اغه یو تجربه کوي
هغه مختلف غوړ سکه علي سی او پټای دغه تمنیت کړه د خیره سره هغه کی دا ترخاک بادام دی وګړی وړی ونی دی لکه ګلاس یا غوړ ګلاس ورکی چورته په ما لهجه کې خلک وایي او ایرانی ګلاس وایي هغه ایرانی ګلاس ورته سکه الله ورو ما غټ غټ پاره می ګلاس نو دا زړی ونی ټولی باس دی او پټی سره هغه ته چې ګړی وړی ونی په یو پټی کې شي یو پټی کې ګړی وړی ونی نه کیږي دکه بادام یم په پټی کې ښه توتی می ښه چنار می ښه د پاره ای الو بالو بادام زردالو د ټولې شونه هغه وخت ټولې سره د سی بیخي دکه قوت نه کیږي کوم چې تا م سره تی لري چې قوت نه کیږي ما غوونی به و با مونږ وایم دا پاره می ونی به پکې د دانې وچ مورو چی وی دی په سیمه کې پلان لري چې زړی ونی چیري هغه و با سول ته یو رقم بادام دی من خپل یی شي دی ستربای په نوم بادام دی نه هونی دی کدر ته وایم 200 تاک 6000 روپے کې وی دا نه هونی دا درې کال پاسې لا غلی دی درویش کیلو بادام کې وی دا نه هونی نو دا درې نه هونی په کال کې مونږ ته 2000 روپے کې وی نو دا مونږ کوشش کوو چې دا ډیر کوس 1500 ته ورسو نو دا حاصله مر کې وی مصرف هم کم درو پور خام کم او بغاړي پغه پځای د انور ستربای په نوم بادام ګډور شي او ګډو ګډي کاغذي بادام ورتل ته خلک وای خونو می ستربای د اصلي د سمنګان څخه راغلي پیوان دي نو امغه دلته ډیره ښه نتیجه ورکړي دا بازار کې ریټم ډیر ښه منتري نیم دره درې زر افغاني ښه سي خرڅيږي
تاسو تجربه کړی دي شاوخوا په دغه سیمه کې د کابل په دیسابس کې نور د بادام دغه رقمونه مشته او ک د لومړي ځل لپاره تاسو تجربه کوي
نه شته دی دلته شاوخوا کلو کې شته دی هغه دین خو یو کاف وو هغه د انګور تاکونه ملري کله و انګور تاکونه یو باران خراب یا مغما چې یادونه وکړه د مونستان په شکل بارانونه هغه ورته تاوان لري هغه انګور په اسلام دغه بادام په ځای کې خو د ورډیره ښه نتیجه ورکوي ځکه چې یو ریټ قیمته ده بل چې پاخي شي کګلې پیوي شي ک باران وشي نه خرابوي چې راټول کې مرته واچوي نو یو کال یو نیم کال خټه ساتل کیږي نو دلته اوس خلک ډیر کوشش کوي چې دلته باغونه شي دا چې اوس کم د کولاړم دا غلطه د سړی نوې باغې خایدا او هم دغه بادام غوړ په کې کړی دي پروس کاری کې
ډیر ښه د دې ځکه دې باغو مثلا تاسو مخکې پایوان خو د پایوان کارونه د ځکه دې کولبه او د اړولو کارونه د ټول ته پخپله کوي کې پټراکتور کوي ک خلک در سره شریکي څنګه چل دی
دغه دغه کارونه خو نه د شاخبوري او د دغه ونو شاخبوري او د کونو شاخبوري ما خپل نه در درسي فکر غواړي هغه تمنګل شي او په تجربه کار کس را وولو د یو بل کلی کې دا د زمنګ په سیمه کې یو غټ تجار وغه دغه باغ کې هغه د کړای پیوان هغه تجربه لري په کې هم هغه دی ونو تراولو او د انګورو شاخبوري چې بیا کوي هغه د خپل کوي هغه به له کسانه د نسبت د ونو نه او دغه کولبا چې کوله کړي غنم او ته د لوبیا ته رومیان او ته دا په ترکتور باندې کوي او د تاکونو ته چې پایبل کوي د ازمکه چې کولب کوي ورته پستوي نو دا چې وکړي چې راځه ان کې دیلی وګدواله لا سانتی اوس باندې د بیره ماغه باندې بس خپل ورتاړو کوم مزدوران ځان سره ودی چې خپل یو بس هغه کې ټیکټر نشي ګرځي د ترکتور د چې پلانوالی باندې دونیم کې هي په دوالی باندې دوکه یو بل په پاتلا ور کړی د 2 متره کې وګدواله یو دونیم کې پلانوالی نو غلطه د غوري شي جوی غلطي بیا پختي چورتوري هغه لکه پولی غونی غاټي غاټي نو غا کې بیا ترکتور نشي ګرځي دا هغه بیا تانګور تاکونه خرابوي او دی ونه چې چا اوس په صحیح طریقه ونی هي دی هغه بیا یو رقم واړه ترکتورونه راوتی نیوي بیا په غو باندې ورته دا پایبل کې وی دا ځمکه ورته کول بکوي تام په تک پینځه کې چې ونی هي یو دانه وی فارمي ونی چې کړی دی یو ته بیا خلک هم نه ترکتور باندې وړکی ترکتورونه دی په غد مکه کول بکی
او دغه نیالګای چې تاسو مخ کیات کده بادام د پڅو کلونو کې اصل ور کوي
دا به چې خیر به ور کړی چې په دویم کال باندې بس نه کوي وی دریم کال باندې هټ ټایټ حاصل کوي بس او ډیر خو وخت ګولم غړوي ګولم یخ نه وشي د سیمه کې واورین کېږي په ګولې ما خپل تجربه کړی ده پروس کالم په ګول باندې واور وشول یخ نه وخه هټ ټایټ حاصل ورک نو ډیر ښه حاصل ورکوي په دوه کلو کې هټ ټایټ حاصل تر رسیدي چې یو به یو ښه خاوري پاستا او بل بیا دا بادام چې کوم دي دا بیا درې درې دوا پاشي غواړي چې بازار نه ورته دوا راوړي یو لري په دا جدي میاشت جدي لمړی کې پېښندل کیږي بیا دی ووت پیندل سنت چې دوی نه هیڅ نشي وی غټي نه غړوري نه وی غټي کې دی وخت شندل کیږي او بیا چې کله د ګل نه وځي میوه ونی شي بیا کومه ونه کې مرز یو ځل بیا پېښندل کیږي نور به خالي چوبه ورکول شي او د چ په دوه درې میاشت کې بیا بادام په سوي نور حاصل تر رسیدي
دیونو پایوند ته خپل کوي کبل څو کړه غواړي
نه دیونو پایوند خو اسکنی پایوند من خپل کوي او غسو سو داول پایوند دوی څو داول د رقم غټي وراچي ورکی جګه د انور مسلکی کسان وتراو اسکنی پایوند د چې د یو یو ونه یی د چې کمزوري میوه کوي یا غواړي چې خام میوه پکې پایوند کې هغه د نیمایي چې به راټ قایچی کې یا به کم د کی چټنکی لخت یا نور شاپونه به د دې خپل دی قایچی کې هغه ځای به هغه ډټ چې کوم ځای قایچی دی کاره دی که هغه به په منځ دوه ځای کې هغه کې به یو لخت یو سانته ورکې د دې ښه پیوند لکه مثال دغه ماچ کوم بادام وکړو په ترخه کې را بادام لګوي نو یو لخت به یو سانته ورکې یو بل کې او لکه خاټه به تي تاو کې او ربرټې به تي تاو کې نور به چې بیا اوبه په وخت وراچوي یا به یو بکوي چې په کوله دې چې بیر کې را خپل نورې پانی کول یا به چې قایچ کوي چې ما غ خپل هغه کملښت دي چې پکې ورکړي ما غ دې قوت لري او شنکیږي او په یوان دې چې په میاش کې او میاش کې خد دې جوش خوري دا ونی دا ون دې چې ما
او بزغله او کوریه استخپل دي چې هغه په بای اخلي
نه بزغله خو موږ دې انګور خپل دي دا نور دا ونو دا په بای اخلو دا ویني پرمان نه راوړي او ځینې لته او باغ دا غیم د پغمان نه راوي خو خلک کې به د مغ نه راوي هغه ډیر غټ باغ ده پغمان کې شي ونی ور کې لکه ګلاس او مڼي دا بادام او پستې ونی ور درته مور او چې شي ویلي په دې موږ نه کاته او کله راته شي وې ساکارې په حاصل لا غلي وې حاصل ور کړه دا پستې وکړه چې یو شپک کلو کې حاصل ور کې
امن الله خان تکله دمځکه خو به حتمان تاسو ته لپلار پاتې وي ل هغه وخت چې ستاسو پلار په دیمځکه کې باغونه روزل یا په مځکو کې کرنه کوله تر اوسه پورې چې تاسو دیمځکه کاله کوي د کرنې په دغه بڼه کې تغیر راغلی تاسو تغیر احساسوي ک په مغه پله باندې پلک دی چې ستاسو پلار یې خایو
نه تغیر خو په کې زفت زیات راغلی ده د چې وګه چې هغه وخت کې بچ مونږ ته خپل پلرونه وسکتی کی چې کارانه وکیدل غویان به ول دوانی هغه باندې باید مکی کول با کول ټیکټر بناول نو هغه وخت کې په غویان زما کول وکیدل اوس په ټیکټر کېږي هغه وخت کې بیخي پسلو مرز نه کوله کله چې وخه یو دیش تلويخ کاله مخ کې اوس پسلونه مرز کوي نو دوا پاشیانې دي پمپونه دي برقي پمپونه راوتي دي دوا پکې واچو چاچ کا بس یا چاچ کې کبد غټ پایپ یو سره په غون باغ باندې دوا پاشي کیږي نو اوس کرنه کې اوس نه تل ډیر بدلون راغلی دغه وخت نه هغه وخت کې دوا پاشي نه ولا دوا پاشي بم چې بیا ولا ډیر سال پر به سال پر ورته پودار ده هغه به خلکو ټوټه کې اچو بیا په دې تاکو وخه اوس په پمپ کې دوا چی وی بیا دوا پاشي اوس په پمپ کې نو یو څه نه بدلون راغلی ده بچ
ما دا پښتنه امن الله خان په دې خاطر وکړه چې تقریبا شل کال مخکې یا 22-23 کال مخکې یو لویدیز خبريال راغلی و افغانستان ته وغه په افغانستان کې د کرنې طریقو او طرز چلیدلی و نو بیا په یو راپور کې چې په یو ډیره معتبره لویدیز ورسپانه کې هغه راپور خپور شو د لیکلي و چې په افغانستان کې اوس هم زراعت او کرنه د 2000 کال مخکې په طریقه باندې کیږي دا پښتنه مل تاسو په همدې خاطر وکړه چې نه دی راتلونکو لپاره یو فکر لري یو لیدلوری لري چې په نږدې راتلونکو کې یو په لری راتلونکو کې په لاند محل او په اوږد محل کې به ستاسو په دغه کاروانده کې کوم تغییر راشي
او فکر ان شاء الله مونږ هیل لرو او فکر مونږ د کټ پروس کال کې رو خلکو دا د انګورو باغونه نه ده ته ډېر راځي چې وی چې بخیزیات یو بالی دا د وبو ضایعات ول یو کس یو څو کسانو د چې پایپونه ورته تیر کړل قطري سیستم ورته کړو نو غوډې حاصل ورک نو کرا کرا ټول ول چې همدا فکر کوي چې کرنه اصلي شي د وبو ضایعات څنګه شي او کوشش روان د ډیر خلکو کار به شروع کړي څوک چا چې اقتصادونه خدي کنه مو فکر شته دا اصلي کرنه ته فکر شته دا او همدا غری نیټه راتونکي کې هم کې لیدیا کیږي ځکه چې پروس کالم ډیرو خلکو دلته د انګورو تاکون ته د قطري سیستم د لارې وګورئ دا کوم چې موږ اوس وګور کوو دا ډیر ضایعات لري ځکه چې جوی بيخي غاټي غاټي غوډه ځکه چې کشوي سره ګرمي ګرمي غو کې اته دې ستره جو بخارات کوي پښتالو دي نو اوس خلکو کوشش شروع کړی چې دا کرنا طریقي کار یې روان کړی دا پروس کال ما ډیر ځای کې ولې د انګورو تاکون ته قطري سیستم جوړ کړی ډیر ښه نتیجه ورکړی وی کم یو به مصرفولې یو تاکونه ډیر تازه و ستنده نه کوله په اسانه باندې زمکه ورته پاتا و
تاسو په خپل باغونو کې په خپل مزکو کې قطرایي دی وبو د لګولو سیستم لري
نه موږ خپل قطرایي دی وبو لګولو سیستم نه لرو په روس کالم په یو لاس تاکو تجربه کړو هغه ښه نتیجه ورکړل نو په راتلونکي کې کوشش کوو چې همدغه غته واړو سیستم ته
د ازادي رادیو دایمي اوریدونکو او همکار د کابل ولایت د دیسابز ولسوالۍ بزګر امان الله تکل وچی د ازادي میلمه په خبرونه کې را سره تر بیا د خدای پامان
د ازادي میلمه
هر یو پند ملغلری دلالو نا جانا خپل وستاد و ما تکڑی چو پندو نا جانا خپل وستاد و ما تکڑی چو پندو نا جانا هر یو پند ملغلری دلالو نا جانا هر یو پند ملغلری دلالو نا جانا
خدا چې پر لوټې پر دې کورونه جانا نه پتا چې پر لوټې پر دې کورونه جانا بل وستا د ما تکړې څو پندونه جانا هر یو پندې ملغلرې دلالو نه جانا هر یو پندې ملغلرې دلالو نه جانا